مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو زموږ نه ساته خبرونه اورئ چې د سهار له 9 بجو پیل شوې دی او اوس په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په روانه خبرې غړې کې نجیب عامر تاسو کوربایم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه را سره دي او تر څنګ کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه هر څه په یو ساعت کې اورېدای شئ. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. اوس خبرونه اورو د فرخنده اسد نه.
په بلوچستان وزیرستان خیبر او پیوش میں نورسمو کی بارانو سیلابونو کڼو خلکو ته تاوانو نه رسولی دي. اخوا په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو ملکړي او 14 نور یې ژوبل کړی دي او د ایران د دوو هغو مخالفو سیاستوالو عکسونه په میډیا کې خپاره شوه دي چې د 13 اتو کال راهیسې نظر بند دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې بارانونو سیلابونو غنو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. په بلوچستان کې د قدرتي افتونو د انتظامی داري مشر عمران زرکون تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې د بلوچستان په بلابلو سیمو کې 500 کورونو ته زیان رسیدلې او یو شمېر سیمو کې لارې بندې شوې دي.
کی ملي لري دی هغه بند دي زیارت او سنجاوي بند دا هغه اوس خلاص سي يا دو بندي لار بند دا هغه نن خلاص سي مين هاي ويز شي کوم وي د کلاسيك لا کار مې ترځي او دا لکپاس دا سر خلاص کی پارون مش کوم لري سنگل روډ دی هغه لن بند دي وارو د وجه زرغون غر بند دی هغه بند اوس مش دی لګیا د خلاص بي کاکر خراسان او دا علاقې هم لري بند دي دا هم نن خلاص.
بلخوا د بلوچستان حکومت په ټوله صوبه کې د بارانونو لوجې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ځایي انتظامیو ته امر کړی چې په سیلابونو بارانونو کې د خلکو سره پوره مرستې وکړي. د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د واورو لوجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام ای ویان احسان داور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو قبایلي ضلعو کې ډېرې واورې او سخت بارانونه شوي دي خو تر ټولو زیات زیان یې په شمالي وزیرستان او خیبر کې رسولی. په دواړو سیمو کې د سیلابونو سخت باران له کبله کورونه اړنګ شوي چې پکې 4 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. خو ځایي خلک وایي په شمالي وزیرستان کې 9 کسان مړه شوي دي. هلته د خوست په ګلان کیمپ کې میشته وزیرستان کډوالو د سیلابونو او بارانونو لوجې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه د مرستو او د لارو د آزادولو غوښتنه کړې ده. د برتانی وزیر اعظم تریزا مې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د حکومت د هندي پایلټ ابینندن د خوشی کولو د فیصله ستاینه کړې ده. د تریزا مې دفتر پرون دغه خبر خپور کړي چې پکې ویل شوی برتانیا د هند او پاکستان ترمنځ پر روان کړکیچ اندېښنه لري او پاکستان ته د وسلوارو ډلو خلاف د ګامونو پورته کولو په اهمیت ټینګار کړي. د پاکستان او هند ترمنځ له هغې وروسته تاوتریخوالی زیات شو چې د فبروري پر 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو حمله کې 40 هندي عسكر وژل شول او ځمواري په پاکستان کې مشت وسوارې ډلې جیش محمد ومنله. په د کوټ ضلع انتظامی هغه خپل هغه فرمان واپس اخیسته د کوم لمخې چې په افغان کډوالو خار ته په ننوتو بندیز لګول شوی وو. بیگانه وخت د کوټ ډیپټی کمشنر متی الله لړخه یو نوې فرمان جاری شوی چې پکې پر کډوالو د لګول شوی بندیز لړ کولو ویل شوی دی. په نوی فرمان کې ویل شوی چې اوس افغان کډوال کولی شي چې بازار توګه د خپلو کیمپونو نه بهر تګ راتګ وکړي. د یادونې وړ ده چې د 13 میاشتې په 14 د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلوامه مکه د موټر بم ځانمرګي بریدروستو د نیو دیلی او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا زیات شو او د مارچ پر لومړی او دوی مهم د دوه هوادونو ځواکونو د کشمیر پلانجمن سیمه کې په کنټرول کرخه ډزې کړې دي چې لدی ورسو د ګوارد ځای انتظامی د امنیتی ستونزو د مخنیوي په غرض خارته د افغان کډوالو په ننوتو بندیز لګولې وو او د اتیاو نه زیات کډوال یې نیولې وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. له تیر جمعې ورځ راهیسې په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو مړه کړي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د قدرتي افتونو د مرستو په چارو کې د حکومت وزارت ویان تمیم عظیمی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل په زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي دي او 3000 کورونه هم وران شوي دي. په خوست کې خلکو ویلي چې د واورو له وجې ټولې لارې بندې دي. د خوست موساخېلو یو اوسیدونکو ان کے حزب اللہ عابد مشال ریڈیو توائی
دی زیاتې واورې له امله د مسخل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دولت څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او غواړو چې دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
بلخوا په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او فراه کې د ملي اردو پوځیانو له سیلابونو د خلکو د ژغورنې هڅې کړي او ګڼ خلک یې خوندي سیمو ته رسولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو کمیشن نوی ټاکل شوی کمشنران منظور ک پرون ارګ ماڼۍ په دې اړه د ولسمشر امر خپور کو. په فرمان کې راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له معرفي شوو یو اتیاو کسانو نه اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پنځه تنه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شول. د ایران د دوو پیژندل شوو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې زهرا رهنورد چې له تیرو اتو کال راهیسې په کور کې نظربندي نوي تصویر د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. د راپورونو له مخې دغه عکس تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو خپور شو. د دواړو تصویر لومړی د مخالفینو په ویبپاڼې کلامې کې خپور شو چې وروسته اصلاحاتي خبرې ادارې اعتماد آنلاین په خپل ټویټر پاڼه هم دغه عکس خپور کړو. په ایران کې ګڼو خبریالانو هم د میر حسین موسوی عکس او یو ویډیو شریکه کړی ده. د 2011 کال راهیسې چې کله دوی په کور کې نظربند کړل شول نو چارواکو رسنۍ له دې منې کړې وې چې د هغوی تصویرونه خپاره نه کړي. او بل خبردار چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان سپر لیگ هغه میچونه چې په لاهور کې کېدل اوس په د امنیتي حالاتو او د لاهور هوایي ډګر ته بندېدو له وجې په کراچۍ کې کیږي. په دې لړ کې به په کراچۍ کې د سپر لیگ اته لوبې کیږي. لومړی میچ په د مارچ په 9 د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ وي او فائنل لوبه به د مارچ په 18 د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 138 روپی 55 پیسې غسل کیږي او په 138 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 131 روپی او په 123 روپی 40 پیسې. یو یورو په 155 روپی 50 پیسې او په 155 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپی 55 پیسې او په 130 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپی 80 پیسې او په 130 روپی اتیا پیسی. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 40 پیسی غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9، بنو کې 21 او 8، ژوب کې 18 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
سمنګ ته مشال رادیو نوري موږ له پراګ در سره ویل تر سهار 8 بجې او 8 منټ شوی چې د پیښور د غرمې د 12 بجو او 8 منټ سره سمون خوري. په روان یو ساعت کې به وره په بلوچستان کې د واوري او باران لکبل سلګونه کسان غیزمن شوی او بیړنۍ حالت اعلان شوی دی.
کمیری سنگل روډونه دی هغه نن باندې دی واره د وځي ورغونو غر باندې هغه باندې اوس مشه کې لګیا د خلاصې په کاکړ خراسان او دای لا کې هم کلیاري باندې دا هم نن خلاص.
هلته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم ورختونو خلک لستونزو سره مخ کړي دی. ریپورت ویلرو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای حکومت اسناد نه ورکوي. په دې اړه ریپورت لرو او لخپل خبريال نه بنخ پنې غوړو چې پاکستانی چارواکو هغه فرمان بیرته اخیسته چې کډوالو ته ویلو چې د کوهار تر کیم پدې ځانونه محدود وساتي. ملګری ملتونه وای سمندري ژوي یا زناور لګواخونو سره مخ دي. هلته په افغانستان کې د وحشي ژوو د لمنځتلو ویر لیدل کیږي. په دې اړه هم ریپورت لرو. پرون د موسیقي نړیواله ورځ په پیښور کې ولمنځل شو.
موسیقی خود کائنات د ټولو نه اهم سیزونو کې یو اهم شی دی ځکه چې دا نظام ټول په دغه روان دی. د انسان د خوشحالۍ ټول دغه سره تړلی دی.
په دې سربېره نور ریپورتونه هم لرو. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د خبرونه تر څنګه نجیب امیر د خپل تخنیکی همکار ساقان امیر په ملتیا وړاندې کوم. چارواکي وایي په قبایلی سیمو بلوچستان کې د ورښتونو بارانونو لقبل د ځانی زیانونو ترڅنګ په سلګونو کورونه او کرنیزو ځمکو ته تاوانونه رسیدلی دي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د قدرتي ناورینونو ضد اداره وایي چې په صوبه کې شاوخوا 1500 کورونو ته زیان رسیدلی دی. چارواکي وایي په دغو سیمو کې بیړنۍ مرستې پیل کړي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو او واورو دغه لړۍ د فروری له 28مې پیل شوې ده چې له کبله سیلاونه راغلي او لارې تړل شوې دي. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي ناورینو ضد ادارې اف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ پرون مازیګر مشال لیډو تول چې واوري او بارانونه په ټولو قبایلي ضلعو کې شوي خو زیات زیان یې په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر سیمه کې رسولی دی.
شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان بلتا ډیر زیات په دې موسم کې پر ریکارډ کې دومره زیات برابرۍ او واوره چلته نه دي شویل. زمونږ کوارډینیټر او مقامی تنظیمي شورن ټنټونه هم ورلګل دي او چټایان هم ورلګل دي. نور چې کوم امدادي سامان زمونږ سره دي هغه هم ورلګل دي. دا سره زمونږ چې کوم بل رپورټ دی د خیبر امنسینا چې هم زمونږ کوارډینیټر چې دی ټنټونه ورته لاسو کورن لري کا اور سرا خلن کوتل کې یو دوا کورونا راپروتی دي که ته هم دا چټایان او ټنټونه ور کړی دي
خو ځای خلک به له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د شمالي وزیرستان د شواسمی او اوسیدونکو محمد ریاض اسکر پرون مازیګر د ټلیفون د لاري مشال لیډو تول چې لتیرو درې ورځې راځي واوري او بارانونه اوري چې لکبل د دوی لاري تړلې پرتی دي.
11 بجې بدر باران ودرې دوه سلګ مر کرا شوی دي کوم کسان چې پکې مړه شوي وي هغه نن دا نیو جنازه وشوله او دلته یو بل ټنډي علاقه کې کوره غورځېدلی دی. چتره غورځېدلی دی پکې یو کس زخمي دی خو خلک پکې باش کې مړه شوی خاص شوی کلي کې یو را غورځېدلی دی. درې ورځې څلور ورځې وشو چې د موږ بجلی سیستم نشته اوبه نشته کورونو کې داس کلو اوبه نشته خلک د باران ولا اوبه کې ځکه چې موږ د غریب خلک یو ټبل مبلستانه په مشینو باندې اوبه راوچتاو دلته کې بجلی ستانه سیستم یې ټول خراب کړی دی.
هلته د قدرتي ناورینو ضد ادارې د بلوچستان څنګه مشر عمران زرکون پرون ماجګر مشال لیډو تول چې د لومړنۍ ریپورتونو لمخي د صوبې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1500 کورونو ته زیان رسیدلی. البته د پوینا د پوره زیان اندازه به د بشپړ ریپورت راتلو وروسته لګیږي. هغه دا تکړه چې دا وخت دوی د مرستې کارونو ته زیات پام کړی دی.
چې ملي لري دی هغه بند دی زیارت او سنجاوي بند دا هغه اوس خلاص شي دو بندی لار بند دا غبا نن خلاص اسی مین ہائی ویز چی کم وید کلاسیک لا کان میں ترزئی اور دا لک پاس ملک کو سردا دا سر خلاص کی پارون مش چی کم لری سنگل روڈ دی غلا لش بند دی وار دو جی زرغون غر بند دی غبا نو سم شین دی لگیا دا خلاص بھی کاکر خراسان او دا علاقے سے ہم بلیاری بند دی دا غبا نن خلاص.
عمران زرکون زیاتوی بلوچستان ل شاوخوا 15 کلونو رایسی ل سخت وچکلی سر مخامخو خو د په خبره د تیرو څو ورځو بارانونو او واورو د صوبې وچ بندونه یا ډیمونه پوره ډک کړی دی.
هلته د افغانستان په کندهار او شاوخوا نورو ولایتونو کې هم وروستۍ ورښتونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې او ډیری خلک یې اغیزمن کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د افغانستان له خلکو مرستندویو بنسټونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو غوښتنه لري. د دغې ټولنې ویان وایي دوی د خپلو لومړنیو مرستو لړۍ پیل کړي خو په خبره یې دغه کسان زیاتو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کابل زموږ همکار ناجیه ساپۍ راپور لري.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر وتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلې ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. خغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندویو بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
ما از تمامی مردم افغانستان مخصوصا موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالی سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولی سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډېر کسان ووژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون شل تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې لس تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤول حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره لسو ته رسېږي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلات وویل د شمیر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي. بلخوا د هلمند والي ویان عمر زواک ویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بېړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بی وی که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمیره زیاته شي.
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډېرو تلفاتو شاهدانو، خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا زیانمنه شوو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤول په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
په موضوع کې پاتې کیږو. هغه وزیرستانیان چې د خوست په ګلان کیمپ کې میشتي وای وروستیو بارانونو او واورو ورېدو دوی په سخت تکلیف کې مخامخ کړي دي. دوی وای ورسره د زر مرستې وشي. هلته په خوست کې چارواکو مشال لړۍ ته ویل زر به د مرستو لړۍ پیل شي او خلکو ته به مرستې ور ورسي. له ډیری اسماعیل خان سیلاب مسعود رپورټ لري.
د افغانستان صوبې په خوست ګلون کیمپ کې مشته د وزیرستان کډول د ګڼ بارون او واورې ورېدو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي. د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو نه د ګړندي ملاتړ په انتظار دي. په دغه باره کښې په دغې کیمپ کښې موجود یو کډول تحصیل خان دا مشکلات په دا رنګ بیانوي.
دا ورسوي چې د افغانستان حکومت د مصر سره امداد وکړو. ورینه اوره پرتی دي ټرینه کې روز دي نشته.
یو بل کډول احمدالله زیاتوي چې د ګڼ بارون او واورې ورېدو په وجه دوی د کورونو نه وتلي په خیمو کښې پراته دي. د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکي د لږ د میژا په لورې هم مخ را واړوي. مشال ریڈیو چې د ګلون کیمپ د کډوالو دغه ږغ په خوست کښې د قدرتي آفتونو مبارز شغلي اکبر زدران ته ور ورسوه. هغوی دا کډوالو ته په دا رنګ باور ورکړه.
سخت باران واوره شوې ده د خوست په ټولو علاقو باندې. د خوست اضطراري کمیټې اجله غونډه وکړه د دغې په خاطر باندې. خو انشاءالله په ټولو کښې اوله مرسته به دې سره کېږي، ځکه د خوست ولایت مهاجرینو ته د ګلان کیمپ د شمالي وزیرستان مهاجرینو ته ډېره توجه لري او انشاءالله حق اولیت به دوی ته ورکول کېږي.
د ګلون کیمپ کډوالو د پاکستان حکومتي چارواکو ته ور یاده کړه چې د دوی موجوده او نور ټول مشکلات به هله سم شي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی د پاره د بیرته لېږدولو لارې زر کې سامې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
بارانونو سلاونو د کورمه د کیملباس سیمه خلک هم لستوند سره مخ کړي دي. دیوی لیوی او نه رئیس بارانونو د زمکه د خویدن لوجی خلک پریشان دي او ځنی خویدي تارشوي چې نو روسي متکړي وکړي. ځای چارواکي وای د خلکو لستوند خبر دی او د حل کولو هڅه کوي. زمون خبريال طارق اورکزی رپورټ لري.
ځای سیدون کې غنی رحمان وای هلته یو درزو شیز مکازه پر ځای وشلېږي او هرڅه لزان سره لاندې کی چې بیا دا د خړ په لور تر خوې دورستا په بو کې وبایږي. غنی رحمان زیاتوي دغه سلسله تر یوې اونې راهیسې روانه ده چې تر اوسه د خلکو کورونا ونې بوټي او د قرض مکه نقصان کړي ده.
موږ کلینا لوند یو ریور بایږي کنه غا ریور دی ودې مو سکون دې ډېر چټې باندې ځکلېونه کنه ریور نه د دې نه دا وروخويږي تقریبا 5 فوټه لاس فوټه د شپکی نی لوند ډوبه شي واغه د توي وغیرہ چې ور باندې وځي او نه یوسي مخه د سپو کې بیا انده شي نور نور تکه یوزه بدل کې بل ځټه لوړ شي غوځ دي کې ونه درځلې د تقریبا 15 غزه سبو تر پرچې کې کوزه لوړای انده شي کور انده شي نیم کور یوزي کې سار وینیم پاسپورت شي وی دار کم سیستم روان دي.
کیمل باز د منځنی کور مې په حدودو کې راځي چیرته کې د پړچم کني د خواجک قبېلې تر 200 پورې قرانه پاتې کیږي. یو بلو سیدون کې حاجی رحمت شاه وای په سیمه کې زمکه د خودو د خطرې لقبل دوی مجبور شوي چې له کورونو ووزی او علاقې پرېګ دي.
زمکه ونه سره کارت زمکه گینوازی کورونه نن څه کورنګ شو لوغې نه خاصي وته دې ځکون مو کورونه ژوندې پاتې لري دا اوسې دوی لګ نه دي یو نامو کاډي نور کلو تا کړی دي د سوسیدار ونه را خو اوره دي صاحب ډېر برتاره سلام وتاي نو وتاي ورګینه شي دا اندازات ګرځول ورګینشته اوره ډېر ده کنه
بلخوا د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای تیر د جمعې په ورځ ورته د دغې خبرې پخلی تر کېدو وروسته هغه خپل مشران او متعلقه ادارې د خلکو اندېښنو په اړه خبر کړي او زیاتوي چې د کمې مرستې هغوی ته ضرورت وي نو دوی به یې ورسره خامخا کوي.
بالکل ته خبر یو او مو ټایملی اقدامات خپل کړي دي چې هغه کې بیان سره مو کیسه ټاکپ کړي ده هغه تر اسکو ټیمونه به کولې دي مجاهد دستی کوارڈینیٹر سکو میں بی اے میرا آغا سر ہمو ٹیلیفون کری فرسٹ آف آل بیفور کرسپانڈنس آغا ہمو ٹیک اپ رلا آغو آغلتا ہنگامی بنیا دونو منی آغلتا آغا نجم کری جی.
کیمل باز یو غرائز سیما دا چرتا که تر دیوران دی هم دزمکی دو خویدو پیخی مخی تراغلی دی. پا نولا سوا و نمیم کال که حل تا پا غٹا پی مانا زمکا خویدلی وا چی پا که تر دیر شو پوری دا زائی خلکو کرونا سخ زیانن شیوی ول. تاریک و رکزه مشال ریڈیو پیخور.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپی 2013 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز په پاکستان کې مشت ځنی هغه افغان کډوال چې په تیرو وختونو کې پاکستانی شناختی کارتونه جوړ کړی وای 2018 کال کې خپل کارتونه نادر ته وسپارل او د افغان کډوالو په حیثیت ورسره ځانونه رجستر کړ. خو تر اوسه ورته د یادې ادارې لخوا په پاکستان کې د اوسېدو لپاره څه قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د شناختی کارتونه جوړولو قومي اداره نادر وای د پاکستان کورنیو چارو وزارت تر اوسه د کسانو په حق فیصله نه ده کړی نو ځکه ورته کارتون نه ورکوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پنجاب په میاوالی ضلعه کې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې میشت ولی خان مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې شناختی کارت جوړ کړی و خو په 2018 کال کې خپل کارت د شناختی کارتونو جوړولو قومي ادارې نادرا ته وسپارو. د نوموړي په وینا په 2018 کال کې چې کله په پاکستان کې میشت د غیر قانوني کډوالو رجستریشن شروع کړی شو نو د خپل فامیل سره دوی هم ځان له نادرا سره رجستر کړو. د کورنۍ نورو غړو ته د یادې ادارې لخوا نوې افغان سیټیزن کارت ورکړی شو خو دوی ته تر اوسه د ورکړې شوی او د څه قسمه قانوني اسناد نه لرلو لوجي په پاکستان کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
بار بار زوري تا کولاو نه پېښلای ما بچانه ته ورکړې بیا خو وړي کې مزدورانه چې کاوله چې زه مزدور يم ټټونه مونږ نه یو دی خو دغه نه پېښلای.
تیر حکومت د 2018 کال په مئی میاشت کې ویلي ول هر هغه افغان کډوال چې د پاکستان شناختی کارت یې جوړ کړی وي په رضاکارانه توګه دی حکومت ته وسپاري نو پر ضد به څه قسمه قانوني کاروایی نه کوي او ورته به په پاکستان کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارت ورکوي. د اعلان وروسته د ولی خان په شمول په پاکستان کې میشت تر یو نیم زرو زیات افغان کډوالو خپل شناختی کارډونه حکومت ته وسپارل او وینا یې دا چې تر اوسه دوی ته افغان سیټیزن کارډ ورنکړی شو. د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کورنو چارو وزارت تر اوسه د دې کسانو په حق لا څه فیصله نه ده کړې، نو ځکه ورته کارډونه نه ورکوي. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مرستیال ذبیح الله نه تپوس وکړو چې دې لړکې د پاکستان کورنو چارو وزارت سره څه خبرې شوي، نو نوموړی وایي فروری میاش کې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو د رجسٹریشن فیصله وکړی شو. هم د یاد کال اگست میاشت نه سفران وزارت د نادرا او افغانستان سفارتخانه په مرسته په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن شروع کړو، کوم چې د 2013 کال تر فروری میاشتې جاری وو. شاوخوا لس لکو پورې د نوي رجسٹر کړی شوو کډوالو پرته په پاکستان کې قریبا 14 لک زاړه رجسٹر شوي کډوال هم ژوند کوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو له ستونزو خبر شوې. هلته د کوهاټ ضلع پولیسو لسګون افغان کډوال نیولی او وایي دوی هغه حکم نه دی منلی چې تر کیمپونو پورې د ځانونه محدود وساتي. د هند او پاکستان ترمنځ د پلوامه پیښې وروسته کوهاټ د پاکستان کې یوازې ضلع و چې پکې پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو دا ډول بندیز اعلان کړی و او ویلي وو دا کار د امنیتي ملحوظاتو له کبله کړی. کډوالو مشال ته ویلي دوی د کار کولو لپاره اړ دي چې له کیمپونو بهر ووځي، خو تازه خبر دا دی چې د کوهاټ چارواکو دغه پریکړه بیرته اخیستې او افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له کیمپونو بهر ووځي. په دې اړه تازه حال اخلو زموږ همکار ممتاز خان بنګش له سیمې نه د ټلیفون په کرښه را سره دی. ممتاز، که د دې خبر تفصیل د اوریدونکو سره شریک کړئ.
او بالکل نجیب امیر، دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده او زمونږ اوریدونکو ته معلومه ای چې دا مارچ د لومبئی نیټې نه تر لسمې نیټې پورې د کواډ ډپټي کمشنر کوم چې دی هغه دا فرمان جاری کړی و چې افغان کډوال دی باید تر لس ورځو پورې په خپلو کیمپونو کې پاتې شي او دا دې د ښار مخه نه کوي او دوی ته به ښار ته د ننوتو اجازه نه ورکړی کېږي. د دې نه وروسته څنګه چې وختي رپورټ هم تاسو اورېده چې بیا پولیسو سلور اتیا کسان نیولي وو، خو پرون د کواډ د دکاندارانو او د سوداګرو د اتحادیې مشر امیر خان افریدي او نورو دکاندارانو د کواډ ډپټي کمشنر متی الله سره لیدکته کړي دي او د دین وروسته د کورنیو چارو لپاره ریاستي وزیر شهریار افریدي سوچ چې پرون د کواډ په دورو هغه ته لیدکته کړي دي او هغه ته د ستونزه کله چې بیان کړه، نو د دین وروسته د کواډ ډپټي کمشنر بیګا نه وخت یو فرمان جاری کړو چې دا کوم بندیز په افغان کډوالو لګول شو دا بندیز بیرته واپس اخیسته دي او اوس په دې نوی فرمان کې دا ویلي دي چې افغان کډوال کولای شي چې د خپل کیمپونو نه بهر تګ راتګ خپ آزاد توګه کولای شي او دوی
ممتاز درته ممتاز خان چې هغه لاتیا او زیات افغان کډوال چې په همدې امر په نه منلو نیول شي چې دوی له کیمپونو وتل او دا غوي برخلیک معلوم دي هغه به خوشی کیږي یا صحیح حساب ده؟
او بالکل، په دې اړه ما چې کله د کوهاټ پولیس ویان سره خبرې وکړې نو دوی دا وویل چې په د دو نیول شوي کډوالو په ضد د پاکستان د قانون یو سل اته اتیامې مادې لاندې مقدمه در شوې ده. په تڼۍ کې نو دا کډوال به اوس چې دی د کوهاټ مقامي عدالتونو ته وړاندې کیږي او د دې نه وروسته به دا خوشي کولی شي، خو لا تر اوسه چې کوم نوې موږ ته داسې څه خبر نه دی راغلی چې دا نیول شوي کډوالې عدالت مخامخ کړي وي او یا یې خوشي کړي وي، نو دا ده چې دا لا تر اوسه په زندان کې دي.
مننه د مشال ریډیو خبریال ممتاز خان بنګه شو چې له کوهاټ تازه معلومات راکول چې پاکستانی چارواکو هغه پریکړه بیرته اخیستې چې کډوالو ته ویلي د کوهاټ تر کیمپونو پورې د ځانونه محدود وساتي. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو درنګ ساتلا په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دی. فرخند اسد سټوډیو ته را رسیدلې ده. تاسو ته د دې محل د خبرونو لنډیز دراوروي. تر هغې وروسته به کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او نور رپورټونه به هم دراورو.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې بارانونو سیلابونو غنو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې مشر عمران زرکون تیر ماښام مشال رډیو ته وویل چې په بارانونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 500 کورونو ته زیان رسیدلی. د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د واورو له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. اخوا د خوست په ګلان کمپ کې مېشته وزیرستان کډوالو د سیلابونو بارانونو له وجې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه د مرستو او د لارو زادولو غوښتنه کړې ده. د برتانی وزیر اعظم تریزا می تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د حکومت د هندي پایلټ ابینندن د خوشی کولو د فیصله ستاینه کړې ده. د کوارد ضلع انتظامی خپل هغه فرمان واپس اخیستې د کوم لمخې چې په افغان کډوالو خار ته پر نوتو بندیز لګول شوی وو. پیګانا وخت د کوارد ډیپټی کمشنر متی الله له اړخه یو نوی فرمان جاری شوی چې پکې پر کډوالو د لګول شوی بندیز د لید کولو ویل شوی دی. له تیر جمعې ورځ راهیسې په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو مړه کړي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو د مرستو په چارو کې د حکومت د وزارت بیان تمیم عظیمی تیر ورځ مشال رډیو ته وویل په زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ کې 15 کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو کمیشن نوي ټاکل شوي کمشنران منزور کړ. د ایران د دوه پیژندل شوو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې زهرا رهنور چې له 13 کالو راهیسې په کور کې نظر بند دي نوې تصویر د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان سپر لیګ هغه میچونه چې په لاهور کې کېدل اوس په د امنیتي حالاتو او د لاهور هوایي ډګر ته بندېدو له وجې په کراچۍ کې کیږي. په دې لړ کې به په کراچۍ کې د سپر لیګ اتلو به کیږي. لومړی میچ په د مارچ په 9 او دا شان فائنل لوبا به د مارچ په 18 د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې وي.
دا فرخند اسد چې د خبرنو لنډیزې دراورو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي. د پاکستان د کرکټ د لوبو د لړۍ پی ایس ایل سوپر لیگ په اړه هم رپورټونه رپورټ درته لرو. همدارنګه د موسیقۍ نړیواله ورځ په پیښور کې منزل شوې ده. نور رپورټونه هم لرو. دا به په خپل وار سره ورې خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. اول کورنۍ رسنۍ زموږ همکار سراج ظهیر پاکستاني ورځپاڼې لوستې او تاسو ته وایي چې نن یې په اداریو کې کومه موضوعاتو باندې رڼا اچولې ده.
نن جنگ روس پانخ پلی ایدریه که وی پا پاکستان که یو خواه دو بو دا کمی مسئله ارس پور زیادی گی چه لکبل اخکاری راتون که سو کلونه که با کاتسالی شوروشی. نو بل پلو دو بو دا زیر مو دا نشتوالی پا وجه باندی هم بارانون زحمت جوڑی گی. ایدریه وی دا موسمیتو دا محکمه پا وینا دا بارانون سلسله روانه دا. نو که وک دلشینو دا دی بارانون لوجه تر طول زیاد نقصان پا بلوچستان کی شوه. چرت چه توپانی بارانون کورون تبا کدی. سڑکونه ی وڑی او دارنگ پا کی و کسان هم وجل شوی. ادریه زیاتوی د موسمیت و محکمه د وړاندې نه ویلو چې د معمول نه بزیات بارانونه کیږي. نو د دې خبرتیا باوجود د وفاق او صوبایي حکومتونو لخوا حفاظتي انتظامات نه کول د فکر وړ خبره ده او دا ته دی په کارکردګۍ سوال یې نشان دی او دا د حکومت د غفلت نښه ده چې ولس له ستونزو سره مخ کیږي. ادریه اخر کې وایي د وختي انتظاماتو سره سره باید چې حکومت د وړو وړو ډیمونو په جوړولو هم توجه ورکړي. هم یوازې په دې لار د باران نونو د نقصانونو نه ولس بچ کی دیشی. نوې وخت رسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای. هر کال په اربون روپی خرچ کیږي خو د هغه باوجود هم دا نظام سم نشو او یو وار بیا د بارانونو لوجې په بلوچستان کې ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې. ادارې وای حکومت ک نور څه نشو کولې. نو دا خو یې کولې شو کنه چې په خلاصو علاقو کې په نهرونو یې واړه واړه ډیمونه جوړ کړي وي. نو دا بارانی وب په کې زیرمه کې دي. ادارې وای موجوده بارانونو د بلوچستان د انتظامیه او حکومت تش کاغذی کاروائی پر ڈاگه کړه. نو په داسې صورتحال کې چې د موسمیاتو محکمل وړاندې وینا وکړي، پکار ده چې احتیاطي ګامونه په نظر کې وساتل شي چې کم ناکم زیان اوړي. د پېښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په بهر ملکونو کې پاکستانیانو په اړه لیکلي او وایي وزیر اعظم عمران خان د دې پاکستانیانو زر تر زره د راوستو هدایت جاری کولو باندې دومره وکړه چې د دې خلکو کورنیو ته به سلک ډېر اطمینان ترلاسه شوی وي. ادارې وایي د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کېدو له وجې په پاکستان کې ټول ایرپورټونه تړل شوي وو او هر قسمه د جازونو تګ راتګ بند وو، چې لکه بلې په سعودي عرب کې عمره کوونکي هم ایسار شول او دارنګ د یو شمېر نورو ملکونو نه هم پاکستانیان خپل وطن ته نشو راتلی. ادارې اخري کې وایي دا غیر معمولي صورت حال وو چې ولس ته ترې ډېره پریشانی ورسېده. خو اوس چې وزیر اعظم عمران خان د دوی د زر راوستو هدایت جاری کړي، نو هیله ده چې دا مسله به زر تر زره هواره شي او دغه خلک به خپلو کورونو ته ستانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نوسم نړیوالې رسنۍ امریکایي تلویزیون سی این بی سی د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي باید نړیواله ټولنه د دې تاوتریخوالي ختمولو ته سمدستي پام وکړي. بلخوا ډیلی بیسټ ویب پاڼې لیکلي د افغانستان سولې په اړه د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د افغان حکومت نه شاملېدلو له وجې به ښایي چې یوه غیر متوازنه تړون وشي. تفصیل له انیس اجمل.
امریکایي ټلویزیون سی این بی سی په خپل ویبپاڼه لیکي، تېره اونۍ د پاکستان او هند پر یو بل د هوایي بریدونو له وجې د دواړو هېوادونو ترمنځ د جګړې خطر پیدا شوی دی. مقاله وایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي ختمولو ته باید په سمدستي توګه پام وشي. په مقاله کې راغلي هندي چارواکي وایي هند د فروری په 26مه د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د وسلوالو پر پټنځای بمباري وکړه، خو اسلام آباد دا دعوه رد کړه. تر دې یو ورځ وروسته پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځوابي کاروایی وکړه. د مقالې په وینا دا لومړی ځل دی چې اټمي صلاحیت لرونکي هېوادونه د یو بل په خاوره داسې بریدونه کوي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې زیاتره وختونه خرابې پاتې شوې دي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې لا نورې هغه مهال خرابې شوې چې د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې شاوخوا 40 هندي ملیشا سرتیري وژل شو. د دې برید ذمهواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. مقاله لیکي د په شاوخوا یوه لسیزه کې په هندي ځواکونو تر ټولو خونړی برید و. سی این بی سی ټلویزیون لیکي چین چې له پاکستان سره په وروستیو کې اړیکې لا نورې نږدې شوې دي، د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د چین لخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د ویټو حیثیت لري کولو سره به جیش محمد وسلواله ډله یو ترهګر تنظیم وګرځول شي. هند غواړي چې د جیش محمد وسلواله ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځول شي، خو چین د دې خبرې مخالفت کوي. مقاله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې اوسنی او ګواښونو ختمولو پر ځای به د نړیوالې ټولنې لپاره دا زیاته خوي چې د دې مسئلې یو اوږدمهاله حل راوباسي. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د فروری په 15مه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې موخه یې په افغانستان کې جګړه ختمول او یا د امریکایي ځواکونو وتل دي. د طالبانو د شرطونو له وجې په دې خبرو کې افغان حکومت نه دی شامل. ورځپاڼه لیکي د سولې په موخه په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملېدلو له کبله ښایي یو غیر متوازنه او ناسم تړون وشي چې ډېر ژر به په هېواد کې یو واري بیا ګډوډي جوړه کړي. ورځپاڼه لیکي که داسې وشول نو افغانستان بعد تیرو ولسو کلونو ټولنیزې جمهوری او اقتصادي لاسته راوړنې بیلي. د ایشیا فاونډیشن د روستې سروې تر مخه 20% افغانان له طالبانو سره هیڅ همدردی نه لري او 90% بیا وایي چې له دې حالاتو په اړه اندېښمن دي. ورځپاڼه زیاتوي د سولې موافقه او د هغې عملي کېدل ښایي میاشتې یا کلونه وخت واخلي، خو کله افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ویستلو کې له بیړې کار واغستل شو نو قیمت به افغانان ادا کوي.
اوس هم یو بل رپورټ او هغه افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې د ځنډېدو په اړه زموږ د افغان سرویس همکار صفی الله استانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی، راځي چې په شریکې وره.
افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
فرمان سره د ویزا امضا شوه.
کله چې فرمان پراتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي، د لوی جرګې د برگزاری کمیسون تعینیږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړیږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک راتلی شي، د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپل اعلانوي. هارون چخانسوري زیاته کړه، د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لومړني کارونه پیل کړي. د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد امین وقاد بیا ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت پښپګوشتمه وي ځنډیدلې.
قطر کې خبرې شروع دي، دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت د خوانه جوړیږي، دا هم یو مسروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه هم د شی ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالات په نظر کې نیول سره دا مسله وزنډي.
خغلی وقاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوی 1492 مریض کال حمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازي سره خبرې کوي. کڅام خغلی خلیلزاد تازه سندي ویلي، خو 13 د فبروري په 20مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې خبري ورو خو په ټیکاو مختزي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې و. وسلوال طالبانو پرون یک شنبه ناوخته اعلامیه خبره کړه او ویل د قطر رواني خبري قدم په قدم رواني دي. د طالبانو د بیان لمخي خبري د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي. دوی ویلي ل امریکای پلاوي سره د جنوري خبري ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبري د همدغه موافقه پر څرنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज
دی. د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د ځنګلي ځناورو یا وحشي ژوو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې سمندري ژوي له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. سخ کال دا ورځ سمندري ژویو ته ور وړاندو خطرونو په دې برخه کې په خلکو کې د پوهاوي خورولو ته ځانګړې شوې ده. کارپوهان وایي چې په نړیواله کچه په اقلیم یا بو هوا کې بدلون په پاکستان کې د ځنګلي ځناورو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د عبدالحق کاکړ نه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې له حکومتي ادارو او نورو سازمانونو سره په ګډه د ځنګلي ځناورو نړیواله ورځ ولمانځله. ادارې په بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دا ورځ د اوبو ژوي ته ځانګړې شوی چې مقصد یې په خلکو کې د اوبو د ژوو په اړه پوهاوی خورول دي. بیان زیاتوي په سمندر کې شاوخوا 200,000 قسمه ځناور ژوند کوي خو شایي اصلي تعداد یې په ملیونونو کې وي. یون ډی پی زیاتوي په نړۍ کې د 3 ارب انسانانو روزګار له ځنګلي حیات سره تړلی دی. د ادارې په خبره د سمندري ژوو او له دې سره تړلي صنعت کلنی اقتصادي ارزښت د یوې اندازې له مخې 3,000 ارب ډالر دی، خو په جنیوا او نیویارک کې جوړ شوو غونډو کې ویل شوي چې د دې ارزښت سربیره سمندري ژوي له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي چې پکې یو هم تر ټاکل شوې اندازې زیات ژوي ښکارول شامل دي. د ځنګلي ځناورو یا وحشي ژویو نړیوال ورځي هدف د دغه ځناورو د ارزښت ورپېښ خطرونو او د دې لپاره د تګلارو جوړولو په اړه لارې چارې لټول وي. د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق رحمان وایي چې د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د آب و هوا بدلون د ژوو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. هغه زیاتوي چې د شارونو پراختیا او د کرهنې زمزکو کمښت د دې سبب شوی چې ډیرو ځناورو نورو سیمو ته مخه کړی ده.
خاري چې کې ډیر زیاتې خورې شوې په خوا به خاري لند خو شام و سره مکه اګریکلچر زراعت ته پکې کېدو نو یو کالو کا څاروي برغه اکا مرغان چې کوم د سایبریا مې ویل نو د شراتل کنه دا ولا موسمي هغه ګلک کمه خاري چرغله ده زکه چې هر غټ خار سره وګورئ نو تاسو نو څنګه آبادیانې دي هغه ذرا زریز مکه چې هغه په هاوزنګ کلمو کې او کلمې پکې جوړې شوې نو هغه ته وایا زید د ځنګلي حیات لپاره چې کوم ځای وي قدرت ورکړو
ډاکټر شفیق زیاتوی چې کله ناکله داسې هم سوي چې لغرونو ځخه ځناور شاري سیمو ته راغلي او تاوان رسولي په دې اړه نوموړی د مارګلې د غرونو د پړانګانو حواله ورکوي
خوراک وطن ملوي یا څه حالات څنګه داسې شي چې پاتې نشي خلکو زموږ ډېر تکلیف دي دا چې تم پاکستان لاګره په وجه دا مجبور شي چې دا ځلان دی علاقه تر کوست یعنی یو چې تم ته چې دا پتا شو په دې کې غلې او دې باندې غلې سره غا خو چې کوم ځای نه کوي چې ځنګلات کې ځان به بدر راځي د بدر د غرونو کې کدو کګزل نو څو سو کال او شو دا واقعیا څو څو شو چې هغه له خوراک په تلاش کې لاندې راشي او بل بیا کله د چا په څاړی باندې عمله کوي چې په انسان باندې عمله کوي
البته ډاکټر شپیق رحمان زیاتوی چې په څلورو واړو صوبو کې د جنگلاتو ادارې د جنگلي ځناورو یا وحشي ژوو د خوندیتوب لپاره ځینې ښه اقدامات هم کړی دي او په دې برخه کې قانون سازی هم شوی ده
په همدې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي یا د ادارې مسؤلینو د یک شمې په ورځ د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل کچیرې په دې برخه کې قوانین پلي نه شي د یو شمېر وحشي ژوو نسلونه به له منځه لاړ شي په ورته وخت کې د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب یې وویل هسې روانې دي څو د وحشي ژوو د له منځه تلو مخه ونیول شي له کابله ناجیه ساپی رپورټ لري
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بیلابیلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي نوموړي ویل نه امنی د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوندۍ له ګواښ سره مخ کړی
ډیر کسان وحشي ژوي یا قاچاقوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو د عامه پوهاوي نشتون د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي
د مارچ درېمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیات وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي په خوا تر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي په ورته وخت کې یو شمېر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه وویل حسنات حسینی یم د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوې او حتی یو شمېر هیوادونه راځي او نادره حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري
فهیم صافی سم د یو تواش
فهیم صفایم وحشي ژوو ته پاملرنه یو له مهمو مسایلو شمیرل کیږي او دا د هواد یو پانګه ده د نامنیو او جګړو له عمله لا هم په دې برخه کې پام نه دی سوی
خو د کابل ژوبن رئیس ویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشي ژویو د موجودیت لپاره یو بډای هواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوند اورګانونو کورنیو او بهرنیو مؤسسو خلکو ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان دغو نادرو وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوند توپ ته جدي پام وکړي عزیز ګل ثاقب په دې اړه ویل
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمیزو ادارو سره اړیکه ونیسو چې د عامه پوهاوی کچه لوړه او قانون پلي کړو
د چارو کارپوهان بیا وایي د نام نه یو ترڅنګ غیر قانوني ښکار بل لوی ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل کم کړي د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی ویل جګړو او وچکار خوشحالیو پر دوی منفی غیز کړی او د لګوالی په حالت کې دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وای اوس مهال بند امیر واخان شافولادی او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسب دي، خو د چارو کارپو غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیستریکټ کې
منګل تکتی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې چې د پی ایس ایل اته وروستۍ لوبې به اوس ټولې په کراچۍ کې کی. دوی پخوا ویلي وو چې لومړنۍ لوبې به په متحده عرب اماراتو کې او اته به په پاکستان کې کیږي چې درې به په لاهور او پنځه به په کراچۍ ښار کې ترسره شي. خو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ رامنځته کېدو وروسته د کرکټ بورډ دغه نوې پریکړه مخې ته راغلې ده. د مشال خبریال سراج ظهیر راپور کوي.
د ایتوار پورس پاکستان کرکټ بورډ جاری شوی بیان کې ویلي چې د پی ایس ایل کرکټ سیالیو په پاکستان کې لوبیدونکو ټول میچونه به اوس په کراچۍ کې کیږي. د بیان تر مخه له دې وړاندې ټاکل شوی و چې پاکستان کې به ټول اته میچونه کیږي چې پکې به درې میچونه لاهور او پنځه میچونه په کراچۍ کې کیږي. خو په لاهور کې د جازونو د تګ راتګ د بندېدو او ځینې نور وجوهاتو له کبله دوی فیصله وکړه چې دا لوبې کراچۍ ته منتقل کړي. د لړکې به لومړی میچ د مارچ په نهمه د لاهور کلندر او اسلام آباد یونائیټیډ ترمنځ ماخام و بجی او دارنګ به دویم میچ په لسم مارچ د کراچی کینګز او کوئټا گلیډیټرز ترمنځ ماخام و بجی په کراچی نېشنل سټیډیم کې کیږي. په یو لسم مارچ په لاهور کلندر او ملتان سلطان ترمنځ ماسپخین دو بجی او د کراچی کینګز او د پیښور زلمی ترمنځ مقابله به ماخام و بجی وي. کراچی ته د کرکټ لوبو په منتقل کېدو د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه د اتوار په ورځ رسنیو سره خبرو کې وویل چې دوی د لړکی ټول حفاظتي تنظیمات په نظر کې نیولې چې دا لوبې په پرم نه توګه سرته ورسی. دوی موږ خپل تیاری پوره کوو. ما دوه کاله وړاندې یوازې یو میچ غوښته وو، خو ټول میچونه کراچۍ ته را روان دي، نو دا یو چیلنج دی او ان شاء الله دا به قبول کړو. په پیښور کې د لوبو د چارو تجزیه کار اجاز احمد مشال ریډیو ته وویل که دا لوبې په کراچۍ کې کیږي او که په لاهور کې، خو ګټه به پاکستان ته رسی چې د پاکستان چاپیریال اوس د نړیوالو لوبو لپاره برابر دی. د پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالۍ د فروری په 14 په عرب اماراتو کې پیل شوې وي او فائنل یا اخرنی میچ به د مارچ په 18 نیټه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې کیږي او په دې کې ټول شپږ ډلې برخه اخلي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پیښور کې د موسیقۍ د ازادۍ ورځې په مناسبت یو غونډه شوې. د غونډه د مارچ په 3 د خبریالانو په مرکز یا پریس کلب کې د کلتوري چارو خبریالانو جوړه کړې وه چې پکې یو شمیر سندرغاړو، شاعرانو، موسیقارانو ګډون وکړ او د موسیقۍ پر ارزښت خبرې وکړې. زموږ همکار غلام غوس پریس کلب ته ورغلی او یو رپورټ جوړ کړی چې په موسیقۍ پیلېږي.
د موسیقۍ د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا پروګرام په پیښور پریس کلب کې ترسره شو چې پکې د پښتو موسیقۍ سره تړلي هنرمندانو ترڅنګ لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. په دغه محل لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل،
موسیقي خو د کائنات د ټولو نه اهم سيزونو کې یو اهم شی دی، ځکه چې دا نظام ټول په دغه روان دی، د انسان د خوشحالۍ ټول دغه سره تړلې دي. اګه د باران غږ دی او اګه د اسمان غږ دی او اګه د اوبو आवाज دی او هر څنګه دي دا ټول आवाजونه سیدا خسته دي. نو د دې موسیقي په شا باندې شاعري پرته ده، او هغه شاعري چې دا غم د موسیقي د دغه سرونو د دغه رنگونو د دغه راګونو تابع ده. نو په کائنات کې د موسیقي په وجه یو توازن جوړ دی، د شور چې دی د شور متضاد شی موسیقي ده، موسیقي کی ترتیبي. نو دغه ترتیب چې دی دا ضروری دی، ځکه چې انسان د دومره هنګامو د دومره مصیبتونو سره مخ دی چې دی موسیقي واوري نو د تسکین شي، د روح د مشي، د زړه د مشي، د ذهن د مشي.
خبر کې د رباب د خودلو د یو اکیډمۍ مشر ګلاب اپریدی د موسیقي د نړیوالې ورځې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
یاره صاحب کوم چې سوچو کنه دا نن زمونږ ورځ ده، د فنکار ورځ ده، او دا ولې منزل شي په ټوله نړۍ کې؟ دا ځکه چې موسیقي د امن پیغام دی، موسیقي محبت دی، موسیقي یووالی دی، موسیقي نفرت ختمول دی، موسیقي د یو بل سره مینه پیدا کول دی. نو په دې وجه باندې نن مونږ را یو ځای شوي یو، او دا مونږ په خصوصي توګه باندې دا ورځ لمانځو.
په دستوره کې د موسیقۍ د پروګرام نه علاوه هنرمندانو او لیکوالانو د پښتو موسیقۍ او د پښتو هنرمندانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې، او د غونډې په پای کې د یو قرارداد د لارې د کلتوري خبریالانو ټولنې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د موسیقۍ د هلو ځلو لپاره هنري مرکزونه جوړ کړي، او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې او د هغوی د مالی ستونزو حل کولو لپاره دی حکومت ګامونه پورته کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. تاسې د کرن خان په آواز د غزل واورئ او مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
دغه خبرې دي چې هر سات مزړه لرازي، د دروازې په شا ما شومتې غریو نیولي وي. دا بازي خلک اخر سغواړي او سل رازي. ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی، او زین خلق بی تپوس د زړگی کور ترازی، زین خلق بی تپوس د زړگی کور ترازی. ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی، ارمانی 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 ارمانی. Oh,
دا میوار در سر با خبری کور ترازی دا میوار در سر با خبری کور ترازی ارمانی 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 شانتی گوری پل بچے باور تدا سے دپردی پشانتی گوری سوچ چی مون گوندی منگرو آرزی کور ترازی.